یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه آزادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید ګلبدین حکمتیار د هغه وړاندیز پر وړاندې غبرګون څرګندوي چې د موقت حکومت جوړېدل غواړي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سلیم محمد سالی چمتو کړي.
د امریکا یو عالی رتبه جنرال وایي چې امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په پکتیا کې په پوځي عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي چې 4 تنه پکې پاکستاني اتباع دي. په رومانیا کې د رایې ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتیجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي مخکښ ګڼل شوی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لیدرستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې شي. جنرال مارک میلی له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي، تر اوسه په افغانستان کې هغه ماموریت چې له خاورې به یې ترهګر د امریکا پر ضد د حملې لپاره کار نه اخلي نه دی بشپړ شوی.
That mission is not yet complete.
تروسه دغه ماموریت نه دی بشپړ شوی او د دې لپاره چې دغه ماموریت بریالی شي، د افغانستان حکومت او د دې هیواد امنیتي ځواکونه باید دا وړتیا ولري چې خپل داخلي امنیت په خپله تضمین کړي او له خاورې د هغو تروریستانو مخه ونیسي چې غواړي پر نورو هیوادونو په تیره بیا متحده ایالاتونو د حملې لپاره کار واخلي. دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي او د ناټو د غوښتنې ملاتړ په چوکاټ کې د نورو شکیلو هیوادونو په زرګونو سرتیري په دغه هیواد کې دی را دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي مهال ویش سره سم د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د بدسل کې ده چې د ولسمشرۍ کاندید او اجرایه رئیس عبدالله پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د دغه محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې خپل مخالفت څرګندوي. خود انتخابات خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات د زینو لوریو هغه اندیشنو ته په پام سره چې شاید د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجه بیا وځنډیږي وویل چې کمیسیون تر ډیره هڅه کوي چې پر ټاکلي وخت دغه نتیجه اعلان کړي.
مون نهایی کوشش هم دغه دی چې په نیټه چې د اقرب دروښتمه ده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان کړو، خو مونږ مشروطي بللې وي چې د ملوک کمپنۍ په خپل وخت خپل معلومات مونږ ته در ورکوونکو راکړي، د کاندیدانو ناظرین همکاري وکړي، پروسه کې ځینې نور شرطونه هم ول، دغه پر اساس باندې مونږ کولای شو. اما د ملوکو 15 ورځې ځین معلومات در ورکوونکو مونږ ته راکړي، خو اوس هم مونږ نهایی کوشش کوو تر څو وتوانیږو د اقرب دروښتمه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان.
د ولسمشرۍ انتخابات د تلې میزان پر شپږمه وسول. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په دریو پیښو کې د څلورو پاکستاني اتباعو په ګډون د دولت 14 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د والي ویان عبدالله حسرت نن رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل،
د یکشنبه په ماښام د پکتیا ولایت په ځاځیاریوب، زورمت او څمکنیو ولسوالیو کې په دریو جلا پیښو کې د مهمو طالب قمندانانو او څلور تنه پاکستاني اتباعو په ګډون 14 تنه ترهګر وژل شوي دي.
حسرت وایي په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وطنه وسلول طالبان وژل شوي چې د هغوی درې محلي قمندانان هم پکې شامل دي. حسرت وایي یو وژل شوی وسلول د احمدخیل ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال مولوي میرزا جان، بل د ځاځیاریوب لپاره د دوی یو قمندان الانور چې په شوټي مشهور وو او بل د دوی بل سر ګروپ قاری حبیب وو. تیر ماښام په زرمات کې هم د دوه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د ولی ویان وایي چې پرون ماښام په څمکنۍ ولسوالۍ کې څلور پاکستاني اتباع چې غوښتل یې ماین ځای پر ځای کړي د خپل ماین په چاودنې کې وژل شوي دي. د ولی ویان وایي دغو کسانو د طالبانو په مرسته په سیمه کې تروریستي فعالیتونه کول او ماینونه یې جوړول. وسلوالو طالبانو او د پاکستان حکومت د وروستیو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجانپور سیمه کې پرون په یو کمین کې 15 کسان وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کمین د پولیسو یو موټر ته نیولی وو. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو عربي تیبا ساحې ته د پولیسو د موټر له رسېدو سره سم ډزې پیل کړې. پولیسو هڅه کوله چې د وسلوالو له یو پټنځای څخه نامعلوم شمېر فراري کسان ونیسي. د پولیسو ویان کلیم قریشي اسوشیټډ پریس خبري اجنس ته ویلي، په موړ کې دوه پولیس، دوه استخباراتي چارواکي او یو مخبر شامل دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پرون په بله پیښه کې د پنجاب ډیره غازی خان ته نږدې پر یوه پوسته د موټر سایکل سپرو وسلولو په حمله کې څلور کسان وژل سوي چې یو پکې د پولیس افسر، یو لاروی او دوه مشکوک کسان شامل دي. وسلولو هغه وخت ډزې پیل کړې چې لومړی پولیسو ورته د درېدو اشاره وکړه. په رومانیا کې د رای ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتایجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي، د دغه هیواد ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې مخکښ ګڼل کیږي. د قسمي نتایجو پر اساس یوهانس به د سوسیال ډیموکراتیک ګوند له رهبري ویوریکا دانچیلا سره چې په وروستیو کې د صدارت له څوکۍ لرې سوی په دویم ځلي انتخاباتو کې مخامخ شي. دانچیلا د ولسمشری ټاکنو 24% رای ګټلې دي. په همدې حال کې دان بارنا چې په رومانیا کې د دریم لوی ګوند مشري کوي، د 14% رای په ګټلو سره په دریم کتار کې راغلی دی. ولسمشر کلاوس یوهانس پرون په پلازمینه بخارست کې د خپلې رای تر کارونې وروسته وویل، دا د رومانیا لپاره مهمه ورځ ده او تاییدوم چې ما ته هم مهمه ده. رومانیا ته د ښه راتلونکي هیله لرم او هیله من یم دا تایید ترلاسه کړم چې زیاتره رومانیایان به هغه څه غواړي چې زه یې غوښتنه لرم. د رومانیا د ټاکنو مرکزي دفتر په حواله په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه 38% وه. که کوم کاندید ونه کولای سي د ولسمشری ټاکنو په لومړي پړاو کې تر 50% زیات رای وګټي، دویم ځلې انتخابات به د نومبر پر 24 وسی. او د بولیویا ولسمشر ایوو مورالیس پرون ناوخته د خپل استعفا اعلان وکړ. تر دې لنډ شپه مخکې د دغه هیواد د پوز مشر له ولسمشر څخه له واک څخه د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. ولسمشر پرون په داسل کې خپل استعفا اعلان کړ چې په دغه هیواد کې د ولسمشری د تیرې میاشتې تر لانجمنو ټاکنو وروسته د دریو اونیو لپاره اعتراضونه روان وو. مورالیس چې اول د 2016 کال په ټاکنو کې د ولسمشر په توګه وټاکل سو ویلي چې کوم ناوړه کار یې نه دی کړی. د بولیویا د پوز مشر جنرال ویلیامز کالیمان پرون له مورالیس څخه غوښتنه وکړه چې له واک څخه لرې سي او د بولیویا د سلامتۍ لپاره د آرامۍ او د ثبات ټینګښت زمینه برابره کړي. د امریکایي هیوادونو سازمان چې په بولیویا کې د اکتوبر د 6 نیټې ټاکنې څارلې، د انتخاباتو د نتیجو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي چې دوی د بولیویا د ټاکنو په سیستم کې څرګندې درغلي لیدلې دي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید ګلبدین حکمتیار نن یو ځل بیا د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه، او دا هم په یو مرکه کې سمدستی د جمهوری ریاست غبرګون.
لنډمهال حکومت نسخه د افغانستان د خلکو لخوا دا پخوا هم رد شوی او سم کلک ردیږي.
په نورو مسایلو کې په کابل کې خلک وایي چې د تیلو ټانکونه د داستوګنې کورونو ته نږدې نه جوړیږي.
اکثره موټر راځي دلته، موټر چالانی او تیل موټر کې چې خواغه چې باندې نه موټر چر چالان نوی موټر باچ ګولې او تیل پاګه ټیم کې باچ هغه ته واچول سي.
پروزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره دنجونو زده کوونکو د فوټبال او کرکټ لوبي جوړې شوې دي.
ما ډېر خوشاله یم تاسو د کرکټ په وخت کې او ما ته دا احساس پیدا شو چې پروزګان قرار پرمختګ کوي او انجن هم کرکټ کوي، د کرکټ ټیم لري.
نړیوال مسایلو ته کتنه کوو او دوه خبرونه په دوهم نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق واوري. تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په مکرې د خبرونې لومړی موضوع ته، د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید ګلبدین حکمتیار وایي دې ته اړتیا شته چې یو لنډمهالی حکومت جوړ او انتخابات یو ځل بیا وشي. ښاغلی حکمتیار نن وویل د لنډمهالي حکومت له جوړېدو پرته شفاف انتخابات ممکن نه دي. د ولسمشرۍ دانومند د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ناسم مدیریت او دولت جوړونکی ټیم په انتخاباتو کې په درغلیو تورنوي. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډله وایي د ولسمشرۍ انتخابات په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري، خو دویم پړاو باید د یو لنډمهالي حکومت لخوا وشي. د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نن د دوشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل بیا ځلي انتخابات باید د یو داسې حکومت لخوا وشي چې په انتخاباتو کې ګډون ونه لري. دی وایي اړتیا ده چې راتلونکي انتخابات د یو بې طرفه حکومت لخوا چې خپله کاندید نه وي او ټولو نوماندانو ته د منلو وړ وي وشي. موږ یو لنډمهاله حکومت ته اړتیا لرو، له دې پرته رڼې ټاکنې امکان نه لري. خو د لنډمهالي حکومت په اړه د ښاغلي حکمتیار څرګندونو ته په ځواب کې ولسمشر ماڼۍ وایي د لنډمهالي حکومت طرحې ته افغانانو وړاندې د رد ځواب ورکړی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د لنډمهالي حکومت طرحه د زهر نسخه ده چې په اساسي قانون کې ځای نه لري.
د انتخاباتو مخکې هم زیات شمېر کسان ول شمول د حکمتیار صاحب چې په انتخاباتو باور نه درلود، حال دا چې خپل هم کاندیدو د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی کېدای شي چې افغانستان خلک حکمتیار ته هیڅ رای نه ورکړي او دوی اوس بیا دغه مسایل مطرح کوي. د لنډمهال د حکومت مطرح کول د زموږ قانون اساسي پر خلاف دی.
تکل صاحب، ښاغلی حکمتیار همدا ډول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورن کړ چې د پروسی مدیریت په لاس کې نه دی او هغه غوښتنه وکړه چې هغه پراخ درغلی چې د انتخاباتو په ورځ او له هغه نه وروسته شوي او ټول جرایم او شکایتونه د یو لوړ پوړي قضایي پلاوي لخوا وڅېړل شي. هغه همدا ډول ویلي چې 2423 محلونه چې باید څېړل کېږي دا باید ونه څېړل شي، بلکې شمیرل کېږي د ټولو صندوقونه باید له سره وشمیرل شي او همدا ډول هغه پایلې خلکو ته اعلان شي چې دوی ته نه منلو وي. ښاغلی حکمتیار یادونه وکړه چې هغه پایلې نه مني چې دوی ناظرین پکې نه وي او دوی پکې ګډون ونه لري. دوی همدا ډول د دولت جوړونکو ټیم پر وړاندې هم یو شمېر تورونه وړاندې کړل چې له وړاندې هم یاد ټیم دغه تورونه رد کړي وو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې ټول هغه کارونه چې دوی په مخ کې لري او یا یې هم کوي د افغانستان د قانون او همدا ډول د هغه طرز عملونو پر اساس دي چې په غوس اکثریت د کمشنرانو لخوا جوړ شوی دی او دوی اوس پر مخ بیای. بله تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه ظهیر مل صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبریال پر راپور کې مو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید ګلبدین حکمتیار د څرګندونو یوه برخه واورېده چې د موقت حکومت غوښتنه کوي. پر راپور کې مو د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند غبرګون هم واورېد. خو اوس راځئ په تفصیل سره واورو چې د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په اړه د افغان حکومت غبرګون څه دی. بیا هم امید ظهیر مل د جمهوری ریاست لویان صدیق صدیقی سره مفصله مرکه کړې ده او په سر کې د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په اړه د حکومت نظر ترې پوښتلی.
لنډمهال حکومت نسخه د افغانستان د خلکو لخوا دا پخوا هم رد شوی، اوس هم کلک ردیږي. دغه د خلکو منځ کې او زموږ جمهوریت کې هیڅ ځای نه لري. نو موږ په دې حیران یو چې ولې حکمتیار صاحب هغه موارد مطرح کوي چې هغه کاملا نفی دي او د افغانستان اکثریت افغانستان خلک دا نه غواړي. نو ولې زموږ دغه خلک لکه حکمتیار صاحب دغه مسایل ته دوی دي؟ افغانستان خلک انتخابات ته ولاړل او د خپل جمهوریت ساتنې وکړ او یوازنۍ لاره د زموږ د نظام لپاره هغه جمهوریت نظام دی چې خپل خلک هغه تصمیم نیولی. نو که د لنډمهال حکومت مطرح کېږي دا ډېر یو بې ځایه خبره ده او دا باید مطرح نه شي. دا یو زوړ سیاسي طرحه ده چې هغه 19 کاله پخوا مطرح کېده افغانستان ته، اما اوس د دې وخت تېر شوی. افغانستان د سیاسي نظام په برخه کې ډېر پیشرفتونه لري او موږ هیڅکله به دغسې یو نظام ته لاړ نه شو چې هغه زموږ د قانون اساسي پر خلاف وي. د حکمتیار صاحب دغه خبره د زموږ قانون اساسي په خلاف دی، یعنی مطلق د دوی خبره د زمون قانون سره په ټکر کې دی.
کچری پر حکومت باندې سیاسي فشارونه رامنځته کیږي لکه څه ډول چې خغله حکمتیار وای او د دې فشارونو په پایله کې بیا اړتیالي دل کیږي چې داسې اوسره مست شي هدا اقلن هغه سي چې تاسو د افغانستان لپاره کارند نه بولی. بل اخر د افغان حکومت دریز په دې برخه کې څه وی؟
د افغانستان د حکومت دریز او د خلکو دریز ډیر واضح دی. د انتخاباتو مخکې هم زیات شمیر کسان ول شمول د حکمتیار صاحب چې په انتخابات باور نه درلود، حال دا چې خپل هم کاندیدو د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی کېدای شي چې افغانستان خلک حکمتیار ته هیڅ رای نه ورکړی او دی اوس بیا دغه مسایل مطرح کوي. د لنډمهال د حکومت مطرح کول د زموږ قانون اساسي پر خلاف دی. د افغانستان حکومت دا مسؤلیت لري چې خپل جمهوریت وساتي، خلک تصمیم نیولی او د قانون په وړاندې از مونږ دغه مردم سالار نظام به ان شاء الله مختزي مونږ به هیڅ وخت شاته نزو. موقت حکومت شاتک خبره ده، د بدبختۍ خبره ده، ضرورت نشته. مونږ خپل نظام لرو، قوانین لرو او دغه جمهوریت به ان شاء الله پرمختګ کوي او پرمخ رواني.
صدیقی صاحب، د حکمتیار لخوانه د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې جمهوریت ریاست د یو کاندید پتوګنه بلکې د حکومت پراس کې د واقعي پتوګ باندې دولتي امکاناتونه په ګټنې هم توران شو. ساسي والیان یا شول ساسي امنیه قومندانان په دې اړه باندې ساسي جواب څه دی؟
دا ډیر یو بے اساس تور دی. تاسو ګورئ په تاریخ کې دا اول وار و چې اول خو کمشنران د خپل کاندیدان لخوا وټاکل شول. دوام هیڅ ثبوت تر اوسه نشته چې د افغانستان امنیتی ځواکونه دی په انتخابات کې دوی لاسوهنه کړی. هیڅ ثبوت نشته چې د افغانستان چارواکي دی په دې کې مداخله کړې. نو که دوی کوم ثبوت لري، هلته سیستم شته، د شکایتو کمیسیون شته، دوی د لاړ سي خپل شکایتونه دي هلته مطرح کړي. یعنی دا وار انتخاباتو کې د افغانستان حکومت یوازنی کار دا و چې سهولتونه ایجاد کړي کمیسیون لپاره، بودیجه ورکړي. نور هیڅ نو سیاسي مداخله نه شوی. او که دوی کوم ثبوت لري، که اسناد لري، لطفا زموږ وړاندیز دا دی چې دوی دې لاړ شي انتخاباتو شکایتي کمیسیون ته او دغه مسایل دې مطرح کړي. او داسې کلیګویي او اتهام وارد کول پر امنیتي ځواکونو باندې دا ډېر یو لویه تېروتنه ده او د دې نه باید دغه سیاسون جدا خودداري وکړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیقي وله ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ناجی سپې ته غاښ غوښې قدرمن اوریدونکو چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي دي.
د لغمان د کرنې او مالدارۍ ریاست په دې ولایت کې د وریژو د تولیداتو له زیاتوالي خبر ورکوي. دا خبرې د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد جمیل خوشحال نن ازادي راډیو ته وکړي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول افغانستان اوس مهال 1500 زیاتره ټنه وریژو ته اړتیا لري، خو په دې هیواد کې یوازې 325,000 ټنه وریژې تولیدیږي او د ځان بسیاینې لپاره 222,000 ټنه وریژو تولید ته لا هم اړتیا لیدل کیږي. شولې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1 ولسوالیو کې کرل کیږي. د پروان د اقتصاد ریاست وایي په نږدې راتلونکي کې به د دې ولایت د صادراتو د پراختیا طرحه وروستۍ او عملي بڼه پیدا کړي. دغه ریاست رئیس مسیح هارونی ازادي راډیو ته وویل دغه طرحه د بې وزلۍ د راکمولو او کاري زمینی برابرولو لپاره ګټوره ده. نوموړي وویل چې د پروان ولایت د اقتصاد ریاست په داسې ستراتیژۍ کار کوي څو وارداتي محصولاتو لپاره بدیلې لارې پیدا کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 22 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 29 پوله او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ورزوی وی نړیوالې مسلې ته د امریکا ولسمشر پر ایران غکړی چې د امریکا د فدرال پولیسو یا اف بی آی ایجنټ رابرت لیوینسن که وروس پاری نو دابا ده تهران لوری داری کو ده خیگن لپاره یو مثبت گام وی. تهران ویلی دی چه داغا اجنت چه ده برخلیک پا آره ویل شوی چه پا دوزروم کال که دیران پا کیش تاپو که ترای تمشوی و ده غپاره معلومات نلری. دا مسئله نوریاس نوری تعقیب کړي او دا شی بعد نورو جزئیات لپاره په استودیو کې را سره ده. نوری صاحب سلام. د امریکا ولسمشر له ایرانه دا غوښتنه کله کړې او په اړه یې نور څه ویلي دي؟
بلې تکل صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایرانه د اف بی آی د ادارې د پخواني اجنټ د ورسپارلو غوښتنه پرون په یوه ټویټ کې وروسته له هغې وکړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندې لومړي ځل لپاره ومنله چې په ایران کې د هغه د تر تم کېدو په اړه یوه دوسیه پرانستې ده. ولسمشر ترامپ وویل که ایران وتوانېږي چې امریکایي یرغمل رابرټ لیوینسن چې له 12 کلونو راهیسې په ایران کې تر تم دی ور وسپاري، دا به د تهران له لوري یو ډېر مثبت ګام وي. ولسمشر ترامپ په دغه ټویټ کې یو وار بیا د ایران لخوا د یورانیم د غني کولو د بهیر د پیلېدو په وړاندې هم د هیواد خبرداری ورکړه او ویل چې د معلوماتو له مخې دی په دې باور دی چې ایران د یورانیم د غني کولو بهیر پیل کړی چې دا د ده په وینا یو ډېر بد ګام دی. تکل څه پوهیږو چې د ایران اټومي پروګرام هم د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکیچ مهمه مسله ده. وروسته له هغې چې واشنګټن د تیر کال په می میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام څخه ووت، پر تهران یې بېرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول.
بله، او نوري صاحب، د ایران هغه د عکس العمل یا غبرګون جزئیات څه دي چې مخکې خو یې ویلي دي چې د دې ایجنټ په باب دوی معلومات نه لري، نو اوس کله چې ولسمشر ترامپ دا غوښتنه مطرح کړې ده دوی څه ویلي دي؟
لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل د امریکا د فدرالي پولیسو یا اف بی آی د پخواني اجنټ په اړه چې له 2001 میلادي کال راهیسې په ایران کې تر تم شوی دوسیه پرانستې ده. ایران وایي دا په دې معنا نه ده چې ګواکې دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دغه سړی په ایران کې محاکمه شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی پرون وویل د اف بی آی پخوانی کارکوونکی رابرټ لیوینسن په ایران کې کوم عدلي یا جرمي قضیه نه لري. هغه زیاته کړه د یو لا درک شوي کس په اړه که هغه د ایران په هر ځای کې وي د دوسیه پرانستل یوه عادي مسله ده. د امریکا متحده ایالاتونو البته د لیوینسن د برخلیک معلومولو لپاره د معلوماتو په بدل کې 25 میلیون ډالر جایزه هم ټاکلې ده. نوموړی لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د 2001 کال د مارچ په 9مه کله چې د ایران کش تفریحي ټاپو ته تللی و، له همغه ځایه لادرکه کیږي او تر نن ورځې برخلیک نه دی معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی په ایران کې یرغمل شوی، خو ایراني چارواکي دغه ادا ردوي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. نوریاس نوري زما همکار و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغې غوښتنې په اړه یې جزئیات اورول چې د امریکا د فدرال پولیسو یا اف بی آی د یو ایجنټ د خوشي کېدو غوښتنه یې د ایران له حکومت نه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پروزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د نجونو د کرکټ او فوټبال لوبې ترسره شوې. په ترینکوټ کې د کرکټ او فوټبال دغه شپږورځنۍ سیالۍ نن ناوخته پای ته ورسېدې. د پوهنې ریاست ځایي چارواکي وایي چې له دې لوبو څخه یې هدف ورزش ته د نجونو هڅول دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په اورزګان ولایت کې د انجونو د کرکټ او فوټبال دغه شپږ ورځنۍ سیالي په ترینکوټ ښار کې د ملالۍ لیسې د زده کوونکو لخوا ترسره شوې. د پوهنې په ریاست کې د سپورت د برخې مسؤل بلوجان ظهیر وای د کرکټ په دغه شپږ ورځنیو سیالیو کې شپږ لوبډلو ګډون کړی وو چې لومړی مقام یې د لسم ټولګۍ، دوهم مقام یې د اومې الف ټولګۍ او درېیم مقام یې د نهمې الف ټولګۍ زده کوونکو خپل کړ. ظاهر زیاتوي چې د فوټبال سیالۍ هم شپږ ورځنۍ وې او شپږو لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه چې لومړی مقام شپږمې الف ټولګۍ، دوهم مقام اتم ټولګۍ او درېیم مقام د اووم ټولګۍ زده کوونکو خپل کړ.
څرنګه چې د فوټبال شپږ لوبډلې وې چې ټوټل پنځه پنځوس ورزش کوونکي پکې ګډون درلوده چې لومړی مقام یې شپږمې الف ټولګي وګاټه، دوهم مقام یې اتم ټولګي وګاټه، او درېیم مقام یې اوومې بي ټولګي. او همدارنګه د کرکټ شپږ لوبډلې وې چې درې اویا کسانو پکې ګډون کړی و. لومړی مقام لسم ټولګي وګاټه، او دوهم مقام اوومې الف ټولګي وګاټه، درېیم مقام نهمې الف ټولګي.
د پوهنې ریاست چارواکي وایي له یاد لوبو څخه یې هدف ورزشي لوبو ته د ښځینه زده کوونکو هڅول دي. یو شمېر هغه انجونې چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی و وایي په ارزګان کې ورته د انجونو ورزش د خوب لیدل و. دوی خوښ دي چې د ورزشي لوبو زمینه ورته برابره شوې ده.
رحیم نوم می نورتیا ده، او ما د کرکټ په بخش کې ولوبیدم. ما ډېر خوشاله احساس کوم د کرکټ په وخت کې، او ما ته دا احساس پیدا شو چې روزګان قرار قرار پرمختګ کوي او انجینیم کرکټ کوي، د کرکټ ټیم لري. دا باید موږ ته معلومه وي چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، هغه که کرکټ برخه کې کوي که سیاسي که مذهبي که هره برخه یې ښځه په هغې کې ونډه اخیستی شي او ډېر پرمختګ کولی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم لیما ده. ما د کرکټ لوبه کوم. ډېر مې د خوښۍ احساس کوم چې زه اوس هم په دې خراب شرایطو کې انجینی کولی شي کرکټ وکړي، یعنی ورزش وکړي. ډېر د خوښۍ احساس مې کوي. هیله مې دا ده چې موږ ته یو غټ سم میدان جوړ شي او ښه سمې لوبې.
دوی له دولت څخه غواړي چې د انجونو ورزش ته نورې هم اسانتیاوې برابرې کړي، څو دغه ډول سیالۍ نورې هم ترسره کړي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا ژمنه کوي چې دغه ډول نورو سیالیو ته به هم زمینه برابره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
د پیښو د مخنیوي په چارو کې د دولت وزارت وایي په کابل کې په سلو کې نږدې اتیا د تیلو ټانکونه غیر معیاري جوړ شوي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د استوګنې کورونو ته نږدې د تیلو د ټانکونو له جوړولو شکایت کوي، او وایي د دې غیر معیاري ټانکونو جوړېدل د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دولت د اوبخې د پیښو د مخنیوي په چارو کې د دولت د وزارت ویاند وایي د تیلو دې ډول ټانکونو ته یې د 1999 کال تر پایه معیار مهله ټاکلی چې خپل کارونه معیاري کړي.
کابل کې د دریم مکروریانو د 1050 بلاک خاموش دهلیزونه. د بلاک تیر کال عبدالحق څلور لارې تر سیرمه د احمد یار د تیلو ټانک د سوځېدو په پایله کې اور واخیست او نه اپارتمانونه یې ویجاړ شول. له دې اور لګېدنې نږدې لس میاشتې تېرېږي. هغه اور لګېدنه چې پکې درې تنه ووژل شول او شپږ څلوېښت نور چې ښځې او ماشومان هم پکې و ټپیان شول. اوس د دې بلاک د رغونې چارې نږدې 60% بشپړې شوې، مګر هغه څه چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي لا هم دلته د تیلو ټانک شتون دی. د دریم مکروریانو د 1050 بلاک وکیل حیات الله وایي تر کومه چې دغه ټانک په خپل ځای وي خلک باندې خمن وي. دی وایي د دې ډول پېښو د مخنیوي په خاطر باید د تیلو ټانکونه د خلکو له کورونو نږدې 1500 متره فاصله ولري، مګر متاسفانه زموږ په هیواد کې دې ټکي ته پام نه کېږي. که د تیلو ټانکونه معیاري وي دا ډول پېښې نه کېږي. دلته د اور لګېدنې په پېښه کې خلک ټپیا ووژل شول. د کابل ټاور په ودانۍ لا هم د سوځېدنې نښې لیدل کېږي. دا ودانۍ د احمد یار تیلو ټانک د سوځېدنې پر مهال ویجاړه شوه، او تر خوا یې ځینې هټۍ او رستورانتونه هم تخریب شول. کابل میشتې محمد الله وایي د ښار کې ډېری د تیلو ټانکونه د خلکو له کورونو سره نږدې دي او باید د فعالیت مخه یې ونیول شي.
کور ترم نږدې ټانک ټیل دا په دې سره داسې دي چې اکثره موټر راځي دلته، موټر چالانی او تیل موټر کې اچي خو هغه چې د بندې نه احتیاط داسې پکار ده چې چیرته موټر چرته چالان نه وي موټر باچې ګولې او تیل په هغه ټایم کې باچې هغه ته واچول شي. بل د چې دا شاته ټانکر جوړ کړي دغه دومره معیاري ته ورنه دي چې په هغه باندې هغه سي اکثر چې دا لیک شي، نو دې چې دا بیا مونږ اکثر ډاری کور کې چې دا دې نه بوی راځي دې هغه نه.
په یوه تازه پیښه کې تیره اونۍ د کابل په 13 ناحیه کې د تیلو یو ټانک اور واخیست. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم اعظمي وایي د دې وزارت څېړنې چې د روان کال له پیله تر اوسه یې کړي ښیي چې یوازې په کابل ولایت کې نږدې 80% کې د تیلو ټانکونه غیر معیاري دي. موږ توانېدلی یو چې 246 تیلو ټانکونه تر څېړنې لاندې ونیسو. زموږ د محاسبې له مخې په دې کې 80% غیر معیاري دي. موږ نه غوښتل په لومړي ګام کې د دوی جوازونه لغوه کړو، بلکې معیارونه مو ورته وړاندیز کړل او وخت مو ورکړ. ښاغلی عظیمي زیاتوي د تیلو یادو ټانکونو ته د 1399 لمریز کال دهود تر میاشتې وخت ورکړل شوی چې خپل کارونه معیاري کړي، کنه د فعالیت جواز به ترې واخیستل شي. خو د دې ټولو پوښتنو په ځواب کې بیا د کابل ښاروالي ویاند نرګس مومند وایي له تیر یو کال راهیسې هیڅ یو شخص ته د تیلو د ټانک د جوړولو امر نه دی ورکړل شوی. کابل خاروالی وای د دې وروسته په دې شرط د تیلو ټانکونو ته د فعالیت جواز ورکول کیږي چې د خلکو له کورونو څخه لري جوړ شي او تر خوای نور ټاکل شوي معیارونه او شرایط هم مراعات کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.